السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده. ملي امیر ساده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې مورکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو. خو اول خبرونه لا اسرار عالم ومنوري.
سړی مشرونو باید مهم خبرونو سټ کې ټاکل شوی چې جو بایډن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي په وزیرستان کې به لنن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. په پاکستان کې په تیر یو شپه ورځ کې له کورونا وایرس سره 3 کسان مړه شوي دي. اوس خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایډن د کانګرس ودانۍ مخې ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. نوموړی به د امریکا په تاریخ کې یو له زیاتو متنازع انتخاباتو او واک انتقال پړاوونو وروسته لوړ وکړي. 78 کلن جو بایډن به تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت غرمه مهال به وشي ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا به په تیرو 125 کلونو کې لومړی بار وي چې تلونکي ولسمشر به د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایډن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جو جارج ډبلیو بش، بل کلینټن او بارک اوباما ګډون کوي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ویلي چې هغه به هم هلته موجود وي. همدن به شپږ 50 کلن کاملا هیرس د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ لوړ وکړي. دا به هم لومړی وار وي چې یوه ښځه او هغه هم سپین پوستې نه ده د امریکا مرستیال ولسمشر شي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په 6 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس په ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نښتو کې یو پولیس او 4 کسان وژل شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په وزیرستان کې به لندن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په وانا کریډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. پر دې مخکې نوموړي د کامیاب جوان په نومو د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د جنوبي وزیرستان په سفر دی ټاکل شوی چې نوموړی به په برون سیمه کې د متحده عربي اماراتو په مرسته د جوړ شوي هسپتال پرانیسته کوي. بلخوا د قبیلي سیمو ولس په تیر وختونو کې په وار وار مشالې ورته ویلي وو چې حکومت په قبیلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ په ګډون ډېرې ژمنې نه دي پوره کړي. دوی دا هم ویلي چې د قرضو ترلاسه کولو لپاره زیاتره شرایط قبایل نشي پوره کولی. د بلوچستان صوبې له پنجګور سیمې څخه کراچۍ ته پر لار تلونکي د مسافرو یو بس په لسبیله سیمه کې د ټرافیکي پیښې ښکار شوې چې پکې 8 تنه مړه شوي او 2 نور ژوبل دي. د بلوچستان د لسبیلې ضلع د بیلي سب ډیویژن مرستیال کمشنر ریټایر کیپټن عارف احمد نن مشالې ته وویل دغه پیښه تیره شپه هغه وخت رامنځته شوه چې د الزی په نوم یو مسافر وړونکی کوچ بس د تیر از رفتاری له عمله د نمی په لیوی سیک پوستا ورختلې او بیا اوخته. په بیخه کې دوه لیوی چارواکي هم مړه شوي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس 48 کسان مړه شوي. د پاکستان د روغتیا څانګې به پانی تر مخه دغه وایرس په تیر 40 ساعتونو کې 1,202 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 5,00,000 او نږدې 25,000 ته رسیدلې. د جنوري تر شلمې له دې وایرس په پاکستان کې 1,103 کسان مړه شوي خو تر 4,00,000 باندې 78,000 زیات ترې بېرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په شاوخوا ټولو برخو کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستو لړۍ د جنوري 13 نه پیل شوه. او د چرسدی په باچا خان پونتون ترهګریز برید کې د وژل شو کسانو نن 5 تلین ومانځل شو چې په کیس د کوونکو استادانو د پونتون وایس چانسلر ګډون وکړ. 5 کاله مخکې په دغه برید کې د خو شو 1400 د کوونکو یو استاد په شمول 13 کسان وژل شوي وو، یو شمیر جوبل شوي وو. د مشرډي خبريال وایي نن دغه وژل شو د کوونکو او ملي غړو په یادګار سلامي ورکړل شو، ګلدستې کې خودل شو، د قران تلاوت او دعاګانې هم وشوي. د باچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشالې ډوته وویل چې د زده کړو او قلم لارې په ښه توګه د ترګرۍ مخه نیول کېدی شي او د په خبره دا وخت پوهنتون ښه محفوظه دی. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مندرتا وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ جو بایدن نن د امریکا شپږ څلوېښت ولسمشر په توګه لوړه کوي. معلومات درته درکوو. د چارسدې په باچا خان پوهنتون د ترهګرۍ برید نن پنځه کاله پوره شو. په دې مناسبت په یونیورسټۍ کې یوه دستوره وشوه
چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکړي او هغه په ښه بده پوه شي او هغه په ښه او بد کې تمیز وکړي، اخره به انشاءالله دا دهشتګردي او د هغې سره ریلیشن چې دا څومره غلط کاروي دا به مینیمایز شي.
پښتانه ملتپال سیاستوالان تور پورې کوي چې وفاقي حکومت صوبو ته د آئین لاندې ورکړل شوي خودمختاري په پوره توګه نه ورکوي او په مهمو محکمو خپل واک ساتل غواړي.
په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی. زه د منسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی به دلته میټنګ راغوښتی وو، نو ما په سر کې لاوتول چې دا غیر قانوني دی. بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی.
پرون په خیبر کې د خبریال محبوب شاه آفریدی پنځم تلی نومانځل شو. په غونډه کې ویل شو چې په قبایلي سیمو کې صحافت ډېر سخت کار دی.
په بعد مرغه موږ داسې وخت لګیا روغلو چې چا رښتیا ویلم مرګ یو او که چا رښتیا لیکل مرګ یو. دا د محبوب شاه د غونډه کې داسې یو محبوب شاه شهید نه، داسې نورم بیرته کړه ملګري شهیدان شوي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښت ولسمشر په توګه لوړه کوي. اته اویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته رسمن سپینې ماڼۍ ته ځي، سو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. په دې اړه په واشنگټن کې د ډیوی ریډیو خبریال رحمان بونیری سره مونږ د رابطې کوشش کوو چې هغوی به مونږ ته معلومات راکوي نن په واشنگټن کې څه تیاری په پام کې نیول شوي دي، هغلته کې حالات څنګه دي، او بیا دوی سوینی چې په سیمه کې په واشنگټن ڈی سی کې د امنیت لپاره څومره فوجیان ځای پر ځای کړل شوي دي. اوریدونکو په دې اړه به تاسو ته معلومات درکو، خو ورزو تر څو چې مونږ د هغوی سره رابطه ټینګو یو بل خبر ته بلاړ شو. تاسو دا هم واوریدل په خبرونو کې چې وزیر اعظم عمران خان نن جنوبی وزیرستان ته ورغلی دی. نوموړی هلته اول واڼه ته لاړ او هلته د 3G 4G انټرنیټ له نن څخه د بحالولو اعلان وکړو. دغلته د انټرنیټ سهولت د 2018 راهیسې د امنیتي وجوهاتو په بنیاد تړل شوی و. ټاکل شوی عمران خان په برون سیمه کې د اسپتال افتتاح هم وکړي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود تورزو چې لږ سات مخ کې مونږ ته معلومات راکړي.
نن وزیر اعظم عمران خان سولی وزیرستان واڼه ته را رسېدلی دی، او واڼه کښې د کیډیټ کالج عمارت کښې د قبایلي مشرانو سره یې ملاقات کړی دی، او په خپله وینا کښې د قبایلي مشرانو ته د انټرنیټ سهولت ورکولو اعلان هم وکړل، او په دا مقابله د کامیاب جوان پروګرام لاندې د قبایلي ځوانانو دپاره یې د چیکونه تقسیم هم وکړل په مقابلے، اور وزیر اعظم عمران خان پدا مقابلے دا وویل چې قبایلی سیمې د ترهګری خلاف چې کوم جنگ د تیر څو کلونو تیر شوی دی پدا شي ډیره شاته پاتې شوی دی، اور دغه د پاره د وزیرستان ته نن راغلی دی چې قبایلی سیمې د ملک د نورو سیمو سره برابر شي. د دې لپاره باندې ته د صحت سہولت د پاره با صحت انصاف کارډ هر قبایلی ته ورکول کیږي، اور چې قبایلی مشرانو یا د قبایلی ولس کوم غټه غوښتنه وه د انټرنیټ د سہولت، اور د پخپله وینا شي نن دا اعلان ورته وکړي چې نن د ورځې نه به سویلي وزیرستان شي د 3G 4G انټرنیټ سہولت به کار شروع کړي، چې کوم د سیکورټي یا امنیتي حالاتو په وجه نه سیمه شي بند وه. اور دا
صحیح اشتیاق قدم راته وایي چې یوازې واڼه ته تک د دوی ټاکل شوی وه، کنه سنور پلانونه هم په پام کې دي چې عمران خان نورو علاقو ته هم لاړ شي؟
واڼه ته د راتګ وه، کریډ کالج شي د قبایلي مشرانو سره ملاقات وه، او دې نه پاس به د سولي وزیرستان مولوی خان سره یې بارون سیمه ته راځي، اور هلته به د مسعود قبایلانو مشرانو سره به ملاقات کوي، اور په مولوی خان سره یې شي د یو هسپتال افتتاح به کوي.
3G 4G انټرنیټ په حواله به یو تپوس کوم چې آیا په دغه سیمه کې مخکې دغه انټرنیټ موجود وو که نه، او بیا د خلکو څومره تمې وي، ځکه چې په بیا بیا د سیمې ځوانانو هم دغه غوښتنې کولې چې دا د بحال کړل شي.
د 3G 4G انټرنیټ سہولت نه قبایلي سیمې محرومې دي. سویلي وزیرستان سره چې څومره قبایلي ضلع دي چې اوس په خیبر پښتونخوا شاملې کړې شوې دي، دې ته د 3G 4G انټرنیټ د 2018 نه د دغې سہولت حاصل نه دي. اور بار بار به قبایلي ځوانانو خاص غوښتنه کوله، اور خاص کر په کرونا بیماری لګېدلو نه ورستې چې کوم طالب علمان وي یا چې خپلې سیمې ته راغلي وي د آنلاین کلاسونو نه دوی محروم وي، اور دغې دپاره د قبایلي سیمو ځوانانو بار بار احتجاجونه حق کړي وي. خو نن د وزیر اعظم عمران خان دا وویل چې د سیکیورټي یا د امنیتي حالاتو په وجه په 3G 4G انټرنیټ سہولت قبایلي سیمو شي بندش لګولای شوی وو، اور نن دا اعلان ورته وکړلی چې د نن نه به سویلي وزیرستان شي خلکو ته د 3G 4G انټرنیټ سہولت کار شروع کړي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو باوریدل چې وزیر اعظم عمران خان نن جنوبی وزیرستان ته په دوره ورغلی. د دې خبرونه په سر کې مونږ تاسو ته ویلیو چې ټاکل شوی ده د ډیموکرات ګوند جو بایدن نن د کانګرس ودانۍ مخې ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې اړه په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو خبریال ته ورځو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. رحمان بونیری را سره د ټلیفون په لیکه ملګری شوی دی، ورته ستړي مشوي.
ډیره مننه
رحمان. دا راته وایې مونږ چې څنګه په خبرونو کې هم وایو چې جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه حلف اوچتوي، نو اوریدونکو ته که په اسانه ژبه کې ووایې چې په واشنگټن کې نن څه کیږي او تاسو څه وینئ؟
د امریکا په 125 کال تاریخ کې لومړی ځل دی چې غیر روایتي توګه باندې د امریکا صدر سوګند اخلي. نور کلبا د زګونو پښمره کې دلته اولس راغلی وو، هغه با د دې سلیبریشن یا جشن برخو خو دا ځل داسې نه ده. دا ځل په امریکا کې ازغن تارونه لګېدلې دي، امنیتي ګارډز دي، 5000 نه زیات خفیه ادارې دي، میډیا ده، او ورچوال بڼه باندې با جو بایدن نن د غرمې 12 بجې سوګند پورته کوي. علت دا دی چې د شپږم جنوري باندې چې کوم د امریکا په کانګرس ودانی باندې یرغل شوی، د هغې وروسته د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شوی دي. نور کله به زه واشنگټن ډی سي ته په سړک راتلم، خو نن یوازې یو ریل ګاډی راتلو، تمامې لارې بندې کړی شوی وي. خصوصي ځواکونه ځای په ځای کړی شوی دي، او د امریکا سر ښار واشنگټن داسې ښکاري لکه یو پوځي قلعه. نو ډیر نوې صورتحال دی په امریکا او سر ښار واشنگټن ډی سي کې.
څنګه چې تاسو بیان کړ کنه چې هغلته کې حالات د نور کله پرتله بدل دي، او تاسو وی چې فوجیان ګمارل شوي دي، تاسو وینئ او مخکې هم تاسو به کتلی وي په امریکا کې پاتې کیږي ولسمشرانو لوړې تاسو لیدلې دي، نو فرق خو تاسو ویل. خو یو خبره چې تاسو کوم بنیادی طور باندې اوریدونکو ته به ویل غواړي، لکه د امنیتی سرتیرو د موجودګۍ خبره خو تاسو کړه، آیا دغه لوړې مراسم چې دي نو هغې کې به خلک موجود وي؟ څوک به موجود وي؟ څه مهم شخصیتونه به وي؟ او بیا د ډونلډ ټرمپ په اړه څه ویل کیږي؟ هغوی به ورسي؟
ډونلډ ټرمپ نن سهار وایټ هاوس نه وزي او زی فلوریډا ته، هغه ځای ته کمزې چې د هغه کور دی یا د سیلګرې مقام دی. هغه تروسه پورې نه خو ماته منلې ده او نه بایدن لومبارکي ورکړې ده. بیګا مازیګر 4 بجې په وایټ هاوس کې چې کوم ویډیو خبره شوه، هغه ویل چې د اقتدار انتقال کیږي او د مبارکي ورکړي، خو هغه د بایدن نوم مانه غوښته. تاسو ډیر مهم تپوس کو چې ډونلډ ټرمپ په دې د سور کې شرکت کوي کنه؟ نه، هغه په دې کې شرکت نه کوي، او امریکا په دې باندې حیران هم ده. خو د هغه نائب صدر مایک پنس د سور کې شرکت کوي، پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش په کې شرکت کوي، او باراک اوباما پکې شرکت کوي. نور پکې د امریکا د کانګرس غړي، د ډیموکرات ریپابلیکن دواړو ګوندونو، او د سنټ غړي، او نور اعلی شخصیتونه راځي. خو لکه څنګه موړان دي هم ویل، د هغه شخصیتونه دي کوم چې وی آی پی دي یا خصوصي خلک دي، مهم خلک دي، هغه روان دي عمومي اولس چې دي. هغه په دې غونډه کې نن د امریکا څنګه چې په عمومي توګه کېدل په مال نه مې علاقه کې به خلک راتلل، نو هغه ناراضي دا ورچول باندې کیږي. البته جو بایدن چې کم کیمپ ته یا دغه چې کم خلک دي، هغه دا ویلي دي چې کسه هم د سکیورټي یا امنیت خطر دي، خو په روایتي توګه بسدر بایدن په بایبل باندې د امریکا د کانګرس د ودانی غربي غاړه ته لاس دی او د امریکا شپک سلوختم صدر به جوړیږي.
صحیح. په واشنگتن ډي سي کې تاسو وې چې د لوړې د مراسمو لپاره د امنیت ټینګ ساتلو په غرض زرګونه فوجیان ځای پر ځای شوي دي، نو بیا چې د فوجیان ځای پر ځای شوي دي هغلته آیا عادي ژوند چې دی هغه تاسو عمومي توګه باندې مغشن روان دي که نن څه خاص حالت تاسو وینئ؟
یو ټکی زه په ځانګړې توګه وایم چې دی ته د نېشنل ګارډز وایي. نېشنل ګارډز هغه قومي محافظکار دي کوم چې په هیواد کې دننه د امنیت چارې په ځای ساتي. یو دویم په دې کې خفیه ادارې یا سیکرټ ادارې چې دي هغه دي، او قومي پارک پولیس دي. نو تاسو د ژوند تپوس کو ژوند په اوسر ښار واشنگتن ډي سي کې نن پټه په ولاړ دی، دفترونه بند دي، ګیر چاپیره ودانۍ چې دي هغه شیشې باندې د لرګو پردی لګول شوی دی. واشنگتن ڈی سی دغه مال طرف ته راتلونکي لارې ټولې تړل شوی دی. البته د دین لری چې کومه علاقې دی، واشنگتن ډیر غټ خار دی، نو پای کې ژوند شته دی، کاروبارونه خلاص دي. خو نن دا وخت ډیر زیات سهار دی، وختي دی. البته مازیګر ته مکیږي چې دا به خلاص شي، کلبونه، بارونه، هوټلې، ریسټورانټونه، البته ټرافیک یعنی سړکونو باندې تلونکي ځانګړي ګاډي واشنگتن ته نه راځي. تمام برجونه د واشنگتن ڈی سی د ورجینیا ریاست راتلونکي لارې او د مریلند ریاست راتلونکي لارې دوه لارې چې دي واشنگتن ډي سي ته تړل شوې دي. نو ژوند عمومیت پکې نشته څنګه چې په خواو.
صحیح صحیح. او رحمان یو اخیری تپوس په کوم چې کلا جو بایدن سوګن پور تکړي نو اولنی کارونو کې بس شامل وي، داغه یاد تاسو یادونه کولی شئ؟
لومنه د سخت بنند هغه په هغه کاغذ باندې کوي په کوم کې چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د مکسیکو په پوله باندې دیوال جوړي، دې بده دیوال د ودرولو د ایگزیکټیو آرډر چې دی د صدارتي حکم نامه چې دا ساين کی هغه دیوال باندې بکار درول کیږي. دویم د دې غټ چکم کار دی، غټ اعلان چې دی کړی دی هغه دا دی چې بیا به امریکا یو ځای کوي، اتحاد به پکې پیدا کوي. دوی چې قوم تقسیم شوی دی، د قوم ترمنځ به تقسیم ختموي. غټ هدف کې دریم دا دی چې د کووډ 19 یا د کورونا وایرس پر وړاندې کې چې کوم ویکسین جوړ شوی دی چې دا خلکو ته ورسي. بیګا مازیګر هم چې د واشنگتن ته ورسي دا لومنه د سوره چې واقع دا وا په کورونا وایرس کې د مړو شو سلور لک امریکایانو په یاد کې د سوره وکړه، شمه بلې کړې او هغه ته پرځونه وړاندې کړې. درې اهداف دي. د دې علاوه د دې لپاره راتلونکو درې میاشتې چې دي مهم ګڼل کېږي، پکې نړیوال سیاست، کورنۍ سیاست، اقتصاد، معیشت، امنیت او ډېری خبرې شامل دي. خو منی درې توکي د سکیورټي، د کورونا او د سکیورټي د کمچې پوله باندې دیوال دی د مکسیکو، دا لومنی اهداف دي چې دی اخلي.
سمه ده. ډېره ډېره مننه رحمان بونیری چې تاسو موږ سره تفصیلی معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو واوریدل چې نن جو بایدن د امریکا د شپږ سلوېختم ولسمشر په توګه لوړه کوي او د هغې مراسمو لپاره په واشنگتن ډي سي کې خاص امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا چرسدې په باچا خان پوهنتون د ترهګری برید پینزم کال پوره کېدو په مناسبت نن یو دستوره شوی. په دستوره کې زده کوونکو استادانو د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړو. په دغه برید کې د شاوخوا 14 زده کوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان مو خبروي.
2018 کې په باچا خان پوهنتون چرسدې د وسلوال یو برید د زده کوونکو، یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول 13 کسان وژلې وو. دغه وژل شوی زده کوونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 6 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي، د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدسته هم کې خوده شوی او ختم قرآن او دواګان هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته ویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې دا تر هغه غره مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خو محفوظ دی.
زه په دې ډیر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي، دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسمه چې کوم دي، دې ته سکیورټي اسره ده. د یونیورسيټي نه ګرځي پر شا سکیورټي ټاور زم شته، اف سی ام زده کې پرته را نو اس سره د سکیورټي ایشو ماته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خو بده پوي شي او هغه په خو او بد کې تمیز وکي اخره به ان شاء الله دا د شتګردي او د هغه سره
دا پوهنتون یو زده کوونکی عبدالباسط وایي چې دا پیښه او دغه ملګري د هیرولو نه دي، خو هم د دغه یاد سری سری دوی به کله هم د خپل لزده کړو بنیادی حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او نو هغه منظر جی زبا پدې خبره تاسو ته دغه شمه معذرت غواړم جی، لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي، الحمدلله شکر یونیورسيټي ته راځو. ما غشانت جذبه زړونو کې هغه شانت اوچته ده، چا نه یری ګونه چا نه برستو کېږونه. علم زموږ ساتي ده، منزل هم کامیابی ده. خپل د معاشره کې به یو مقام جوړو، هغه به سر اوچتو، مور او پلار به سر اوچتو، خپل ډیګنیټي به جوړو انشاءالله. دغه زموږ اعظم دی جی.
دغه برید کې ژوبل شوی د پوهنتون یو ساتونکي اقبال خپل د سترګو لیدلې حال هم وایي، خوایي چې د حکومت او پوهنتون لخوا ورسره مرستې په صحیح ډول نه دي شوی.
20 جنوري 2016 باندې دلته زه سیکورټی ګارډ ډیوټي مې کوله، او په دې کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ځای کې رول دي سره لومبي ډزې زما شوې دي، لومبي زخمي شوې زم. دلته دونه ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګي چې د شتګر د کم سایډ نه راغلي دي جی. اګې نه بعد موږ زه چې زخمي شوم ما خپل دا دغه قتل چیره دلته خو خلکو بچکولو لپاره بل څه لار نشته، خو خلک په خپل چغو سرو باندې دا کیچر دا پته نه لګي چې دهشتګرد دا ټول خلک کنفیوز جی لګي او مجي، او دا ټول خلک تقریبا په سوونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړي دي. هر جی سونه پورې چې تاسو قتل دي پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په خلکو باندې اټیک شوی دی. هغې ته تر نن ساته پورې هغه مراعات ملاویږي، د هغې علاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی. موږ ته هغه شان ریسپانس حکومت هم رانه کړ او خپل اډمنسٹریشن یونیورسټي هم رانه کړ.
دا د ونرا چې 2016 جنوري 5 طالب وسلوالو په پوهنتون سهار وختي په داسې حال کې برید کړو چې زده کوونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان باچا خان د کلیز په موقع د امن مشارې تابع کړی وو، او دغه برید کې 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د باجوړ، مومند او خیبر برطرفه شوي خاصدار به لنډ وخت کې بحال کړل شي. په برطرفه شو خاصدارو د پخوانی قبایلي انتظامی لخوا تور و چې دوی د طالب وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال خپله دنده په ښه توګه نه وه ترسره کړې، خو خاصدار دغه خبره ردوي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړې چې د برطرفه شوي خاصدارو شمیر 200 چې ډیر پکې بحال شوي او بقایا 250 به په لنډ وخت کې بحال شي. د خاصدارو او لوی ځواکونو د حقونو لپاره په قبایلي ضلعو کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې باجوړ کې د برطرفه شوي شمیر تر د 300 پورې دی، او دوی یې هم د بحالۍ غوښتنه کوي.
پاوی باندې اوس هغه ویګنسنی چې د جون خالي شوی وي پاوی باندې نه وي ګرته نه کیږي، لکه دا په مجبورۍ په حالاتو کې د اپریشنونو په وجه کې متاثر شو، نقل مکانی کړو. پاوی ته ډیر کسان ریجنسټر شوی هم دي، او زه به د باجوړ خبرو وکم چې د باجوړ وسو د 300 پورې اهلکاران چې کوم دي د دام وتل په خپل لوکرینو باندې نه به حل شي.
دغه خاصدار د کال 2009 هم نه تر د 11 پورې په بیلابیلو میشتو کې هغه وخت نوکریونو برطرفه کړی شو چې کوم محل د هغه وخت په قبایلي ایجنسو او وسنۍ ضلعو کې د وسلوالو طالبانو ضد عسکري اپریشنونه شروع شوي. په دې کې د خیبر ضلع خاصدار هم شامل دي، او د پخوانی فاټه د انتظامی لخوا ویل شوي چې دوی د اپریشن په وخت د ډیوټي کولو نه یا خو انکار کړی او یا بیا تښتېدلی وو. خو دغه خاصدار وایي چې دوی نه خو انکار کړی او نه تښتېدلی وو، بلکې د اپریشن په وخت دوی بې کوره شوي وو او اول کچګړې ته او وروستو جلوزو کیمپ ته کډوال شوي وو. په مهمندو کې د برطرفه شوي خاصدارو د اتحاد یو مشر میال الباچا صاحب وایي چې د مهمندو د برطرفه خاصدارو شمیر تر د 600 پورې دی.
پوځي عملیات شروع شو په قبایلي علاقو کې، خبر باجوړ په دغه کې مهمندو کې د دې دغه ځای نه اجراتو کوم حکومت ریاست دې ته وویل چې تاسو د کورونه خالي کړئ. اجراتو کې ټیمپورو تلاړ واپس کې کله کې واپس ورل نو کنفیوژن ساتلی والا کې دا بحالو دې ته چې تاسو تاسو برطرفه شوي
له دې وړاندې هغه خاصدار چې د سیمه مخورو ملکانو ته د مراد په شکل کې ورکړی شو شمیر له ټولو زیات په مهموند کې. کله چې خاصدار او لیویز وکونه په پولیسو کې زم شو نو سپیشل نومي خاصدار زم نه کړل، او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل. دوی غوښتل باید دوی ته بغیر له ډیوټۍ کولو د خاصدارو تنخواګانې ورکول جاری وساتل شي، ځکه د دوی پوینا د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یا ډالۍ وه چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شوی وه. نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصدار او یاد د پوینا خصوصي مرات لا هم شته.
د وزیرالا د وادي مطابق چې موږ یې کوم کړی و سپیشل خاصدار یو د بل جوړه کولی د پتنګ چې زړه په جوړه هغه شانتي دی په دغه بنیاد باندې موږ افسران څه کوم خبرې شوې وي یا په مشر پېښور ته څه شوې نو موږ دا ویلو چې موږ وزیرالا د الله اوس کړی دی په دې نو براسه دي تقریبا
صوبائی حکومت دو برطرف شوی خاصدار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجیان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د اتو سونه هم زیات دی. د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پختونخوا وزیر انورزیب خان مشاد رډو ته وویل چې که د خاصدار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
دوی دوپاره یو سیکشن کول او شغې ده په پچورو کې چې باغ کمیټې کې درې کسان شامل دي دوی خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څو پچو وجه ټرمینل شوی دی چې اپلیکیشن جمع کړي نو هغه باغ کمیټې ته مخې ته کېږي. کمیټې به بیا فیصله ورکړي چې آیا څوک د بحالېدو په پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوی دی دا حق بجانب شوی دی. نو زه امید لرم ان شاء الله چې په دسپنګ ورځو کې د دې خاصه فورس دوی دا مسله به ځل تر راحل.
یاد دی چې د درې وړو قبایلي ضلعو برطرفه شوی خاصدار د تیرو درې میاشتو نه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په سوری پل چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې بحال کړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خوست غلام خان لار د باروړونکو موټرو د ډرایورانو ترانسپورټي اتحادیو لخوا په دوشنبه تړل شوی و. ډرایورانو د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین د لارې د بندولو لامل دا ښایي چې دلته بې نظمي او بې نوبتي موجوده ده. د لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د خوست غلام خان بندر لاره تیره ورځ د لویو موټرو د ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیو د مسؤلینو لخوا تړل شوی وه. ډریورانو د ګربزو په صحرا کې عمومي لارې په یو او بل سر کې په څنګو بارداره موټر درولي تر څو ورباندې موټر تګ او راتګ ونه کړای شي. دوی وایي چې په دې لاره کې بې نظمي او بې نوبتي ده. ځایي مسؤلین ورته غوږ نه نیسي نو مجبور شوي چې دا لویه لاره چې هره ورځ ورباندې لسګونه باروړونکي موټر تګ او راتګ کوي وتړي. د ډریورانو د اتحادیې مشر سردار خان زدران وویل
مونږ چې دغه لار بنده کړې ده د ډریورانو د حقوق په خاطر بنده کړې ده. دغه په خاطر چې دلته بعضې زورواکي راځي موټر بې نمبره بیایي نو موږ مجبور شو چې د خپل حقوق په خاطر لار بنده کړو. د موږ غاک چرواکي واوري بل مسله دغه ده چې د ترانزیت مسله ده. هلته مالونه راغلي دي ترانزیت آماده ده د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي حکومت یې ورته آماده ده د موږ چرواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي.
د خوستوي سوداګرو د اتحادیې مرستیال انور افغانم وایي څو ورځې مخکې هم ډریورانو دا لاره د نیمې ورځې لپاره بنده کړې وه خو چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په لاره کې به نظم او عدالت تامینېږي. د ده په وینا کله چې چارواکي په خپلو ژمنو ونه درېدل دوی مجبور شول چې لاریونو کې او لار وتړي.
چې څومره بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري هلته نوبت موجود ده هلته نوبت پرچا ولري هیڅ نه وډر ور خدای دې وکړي چې لارې دي رئیس وي دي جنرال وي دي مامور دي وزیر وي تجار لارې وي بنوبت نه شي تلل هلته بنوبت کې به هغه غریب سره بنوبت کې زی دلته ور راځي او دوه روپۍ لري ور را واسطه لري هغه زنګ وي د ډرایوران به چر ورته ګوري لارې بنوبت زی ور را باروي هغه میاش کې 15 شپږ وو پیری کوي هغه ډرایور چې د میاش یو پیران نشي کولای.
یو بل ډریور وزیر هم غوښتنه کوي چې دلته د نظم جوړ شي په دې ځای کې د څوک بدماشي او سرکشي نه کوي.
میک دا یی چې میک ته د خپل حق ورسیږي د چاپ دغه ځکه چې زورواکي بدماشي میک نه مانی نه مانی خپل حق درته ورسیږي اره ورې دوی په غلط تیریږي په دغه ځکه دغه سړک تیریږي میک ته حکومت وایي چې نن یو ورکوم سبو ورکوم مخه ترې سپره ورکړي نه دی دغه میک معنا لاره کوي د موغه نه د حکومت نه چې دغه مخنیوي د دوی ونسی
و مو غختل په دې اړه د ترانسپورت د ځای رئیس نظر واخلو خو هغه له دې موضوع نه خبري خیاوي د بسیمې تورشی او موضوع او ستونزه به وسیړي او وروسته بل رسنوي سره خپل نظر شریک کړي. بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګلوي غلام خان بندر د دواړو خواو لپاره ستراتیژیک لار ده او په ولایتي کچه د دې پر وړاندې ټولې ستونزې هوارې شوي او آماده دي چې په دې لاره ترانزیتي فعالیتونه پیل شي. د دې ډیری ورانو لخوا د لارې د تړل کېدو په باب له ډیری ورانو او ترانسپورتي اتحادیو وغوښتل چې د تاګ راتک عمومي قوانین په ځانونو پلي کړي.
مونږ د ډرایورانو او د شرکتونو مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې دوی ټول قانون ته درناوی ولري. مونږ اړوند ادارو ته جدي لارښوونه کړې چې په عاجله توګه باندې د قانون تطبیق کې او تر څنګ د هغو ډرایورانو سره چې دوی کشمکش جوړوي او بنوبتي کوي هغو سره وګوري او بالاخره د ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله کابل ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره کله عملا ترانزیټي کیږي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له اسرار العالم مومن نورو.
ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایدن د کانګرس ودانې مخې ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ کړي. نوموړه به د امریکا په تاریخ کې یو له زیاتو متنازع انتخاباتو واک انتقال پړاوونو وروسته لوړ کړي. اتاویا کلن جو بایدن به تر لوړې وروسته مستقیم او سپینې ماڼۍ ته ځي، څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت غرمه مهال به وشي، ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په 1325 کلونو کې لومړی وار وي چې تونکي ولسمشر به د خپل ځای ناستی د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. همدن به شپږ 50 کلنه کاملا هیرس د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ لوړ کړي. په پلازمینا واشنگټن ډی سی کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي په وزیرستان کې به له نن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په واڼه کېډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. په دې موخه نوموړي د کامیاب جوان په نومو د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چکونه هم تقسیم کړل. او په پاکستان کې په تیر یو شاورس کې له کورونا وایرس څخه 80 کسان مړ شوي. د پاکستان روغتیا څانګې ویپاڼې پر مخ دغه وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 1,200 کسان وژلي، چې دا ډول په دې هېواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمېر 15,000 او نږدې 15,000 ته رسېدلی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو څنګه چې تاسو مخکې هم واوریدل، جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. بایدن به تر لوړې وروسته رسمن سپینې ماڼۍ ته ورځي، سو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به پیلېږي، ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. په عین حال کې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د مخخه وینا کړې. هغه پرته له دې د منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي، د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. صفی الله ستانگزی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت جوړ کړی دی، پښتو کې ترجمه کړی دی، راځي چې ورته وکړو.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د خپل کار د پای ته رسولو په مناسبت په ورسته وینا کې وکړه.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستي وینا کې نوې ادارې ته پرته له دې چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي، د بریا هیله وکړه.
موږ به نوې پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ولسمشری ټاکنو کې چې 13 نومبر وشوي، دیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ټرمپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د اتلونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهره وکړه. یو مظاهره د جنوري په شپږمه په تاوتریخوالي او بلوا واوخته.
All Americans were horrified by the assault on our capital.
ټول امریکایانو په کانګري باندې لیرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالي په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي. هیڅ کله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازي جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیضاح شو. تمه ده سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالد ټرمپ محاکمې او استیضاح ته رسیدګي وکړي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن د دې هیواد شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کالو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه کوي. د ډیموکراټ ګوند بایدن د 2020 کال د نومبر درېمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ و، خو دا ځل یې په هغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړه چې د دیرشو کالو نه د زیاتې مودې لپاره کوشش کوو. د جو بایدن د ژوند په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو سخته سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د ډیر شکالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 1518 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وي. 70 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 70 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت ته متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وي. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 6مه د خپلې چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپیښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 1500 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2018 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړي په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیسټ رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړیو. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په 4 ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډیلاویر ریاست ویلمنگټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډیلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې 3 بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې 100 هفتې پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر لامل د 15 سلويختو کال په عمر مړ شوی. بل زوی هانټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هانټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډیلاویر واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ټرانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکي طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ټرانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فایده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کاملا هاریس لومړنی هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. دا چې هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي چې د میرمن هاریس په غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خو دا خوندور څه هم دي. پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلنه ده. هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مور یې هندي ټبرې او پلار یې جامایکایی دی. موري شملا گوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او ژیولوژیست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی په انتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پانتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پانتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوت راغی چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه را مخته شوه. د نومبر د میاشتې د دریمې نیټې په انتخاباتو کې لبریا ورسته هغه په یو غونډه کې خپل ملاتړو ته وویل
هر وړان جلی چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی خپل اولادونو ته د دوی د جنسیت ته لپام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري للوړو هلو سر ارمانونه ولري خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړي او خپل ځان پر یو داسې لار کې وګوري چې نور شای په اسانه ورونه رسیږي ځکه مخکې هیڅ کله د هغې تصور نه دی کړی خو په دې پوسی چې موږ به په دې لار کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو
کاملا هاریس په ورستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکې سیاستوالو څخه ده هغه په 2020 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان کاندید کړ خو دا چې زیات ملاتړ را خپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره لدی چې په څرګندې د ډونالد ترامپ ستاینه کوله لزن پرته د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل دا بریا د ټولو هندي ټبر امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هواد او سیمې ویاړ بللې اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي او دا چې پلرنۍ ټاټوبه جامایکا ده د خبره د دې هواد خلکو ته د ویاړ وړ ده کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه او په سنا کې د خپل جدید ریس پلرلو پیژندل کېده جو بایدن چې د لوړې پر مهاله تابعیا کلندې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکو ولسمشر ګڼل کیږي هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي خای لارا کاملا هاریس پرانستل شي چې څلور کال وروسته د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
پښتانه ملتپال وای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوی خود مختاری ته پام نه کوي دوی وای وفاق هڅه کوي چې د نور سره تر څنګ د تعلیم څنګ په سیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وای چې د تعلیم څنګ په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی راځي چې واورو
د پاکستان په عین کې د اطلسم بدلون لمخې د یو شمیر نور محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق لواق څخه صوبو ته انتقال شو خو په ځنګړی توګه ملتپال ګوندونه وای اطلسم بدلون تر ډیره حد یوازې په نامه دی عملی سوی نه دی د دوی په وینا د دې بیلګدا د چی په عین کې پر راوړل سوی بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څنګه په خپل واک کې وساتي د خیبر پښتونخوا د تعلیم په خوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19مه مشال رډي تویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېری ګټي ورسولې خو د د پوینا د ګټي بلا ډېری وای ک وفاق پکې لاسوهنه مکولای
نو بالکل مرکز مداخلت کوي یعنی زه به تاسو ته مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو په مرکز کې دغه محکمې ضرورت د کمی غالي پاتې شو یا دغه د وزیر ساتل یا د منیسټر د ساتلو ضرورت چې دغه اوله پاتې شو خدا بیا حکومت چې د پاغات لسم ترمیم باندې حمله کوي چې هغه ناکام کی هغه بدنام کی نو چې کوم اختیار د لسم ترمیم د لاندې مالی سیاسي انتظامی آئین د پاکستان د دې ملک صوبو لورکو په کاردار کې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل سوی اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري نموړی وای وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي
دا سبجیکټ پروینشل سبجیکټ جوړ شوی دی خو په ټول کارو کې ډیر لوی لوکاوټ دی او هغه رکاوټ ز د منیسټر اف ایجوکیشن په اسیت دوی بدلته میټینګ راغوښته وو، نو ما په سر کې لورتول چې دا غیر قانوني دی. بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ د پاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منیسټر وو، نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښې شولی. بیا به ما رد کوي، ما دا ورته ویلي چې دا سبجکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګه ستا د منیسټری په توګه باندې ته دا نشې کولی. دیوال سبجکټ دی، بس صوبې پیژي، کار یې پیژي، مرکز کې دا سبجکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخواني وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکي وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
موږ د وفاق برخه یو، موږ د دې ملک برخه یو، نو موږ ته ډېرې پریکړې داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې همغږي وي. پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي، خو موږ د گلګت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټولې صوبې سلا مشوره کوو او په یوه خوله پریکړې کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر سی پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولی، بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته پنډنګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی پنډنګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسٹیانې په چیس چلو چې پنډنګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو، نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې 13 بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملت پال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر 13 بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د 13 بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د خیبر په باډه پریس کلب کې د خبریال محبوب شاه افریدی 5 تلی نمانځل شو. نوموړی په 2014 کې په جمرود کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د غونډې پر مهال خبریالانو، سیاسي او سماجي مشرانو د محبوب شاه افریدی خدماتو ستایل او ویل چې په باډه او نورو قبایلي سیمو کې صحافت کول ډیر مشکل کار دی او خبریالان د خپل کار په وخت له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې غونډه کې صحافیانو، سیاسي او سماجي فعالانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او د نوموړي خدمات یې وستایل. په دې موقعه سیاسي مشر عمران افریدی د خپلې وینا په وخت وویل چې په باډه کې اوږدې مودې پورې بدامنی وه او په هغې وخت کې رښتیا ویل ډېر مشکل کار و.
د بد مرغه موږ داسې وخت له بیا روغلو چې چا رښتیا ویلم مرګ یې او که چا رښتیا لیکل مرګ یې. یعنی دغه نه خو موږ سره تیر شو که نه، دلته حالات داسې تیر شو چې که چا رښتیا خبره کوله چې دا کور ښه نه دی، نو د هغې انجام به څه و؟ مرګ به و. که د محبوب شاه د غونډې کې داسې یو محبوب شاه شهید نه، داسې نور هم ډېر تکړه ملګري شهیدان شوي دي او هغه هم په رښتیا وویلو باندې او په رښتیا لیکلو باندې شهیدان شول. دغه قسمه خلک بیا چې لکه محبوب شاه او دغسې یو ورځ لمانځي، دا خلک بیا مړم نه دي و، دا مریم نه، دا بیا ټول عمر ژوندي وي.
سینیئر صحافي خیالمت شاه افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې سختو حالاتو باوجود خپل صحافت ته دوام ورکړی او اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو لا هم دوی یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
مونږ په اته کله په دا ریډ زون کې داسې رپورټنګ کړی چې په ډېرو ځایونو کې به مونږ ننوتو، هلته به اپریشنې شروع وي، فورسز وي، مونږ باندې لسونه وچت کړي دي، خوف یو، تیاره وه، یو سخت حالات و. بدقسمتي دا ده چې انضمام شو هماغه حالات دي، او که انضمام نه مخکې وایم په صحافتي ذمهورو پوره کولو کې مونږ کوتاهي نه وکړي. مونږ له بنیادي هډل چې دای معلوماتو راغونډول دي چې هغه ذمهورې ادارې مونږ له هغه معلومات نه روکوي چې کم ضروري وي چې مونږ خلکو له ویرکو، کم ضروري وي چې مونږ حکومتونو په نظر کې وچو، کم ضروري چې مونږ دنیا ته وښیو چې دلته دا حالات دي.
صحافي ثاقب پردی وایي په قبایلي ضلعو کې څوک په آزاده توګه باندې صحافت نشي کولی، او که کوم تن یوه پیښه رپورټ کا نو بیا مشکل سره مخ کیږي.
آزاد رپورٹنگ بالکل نه کیږي، ځکه چې ټوله نړۍ ته پته ده، خاص کر زموږ په دغه منطقه کې په هیومن رائټس باندې یا چې کوم انساني حقوق دي پاغه باندې ته بالکل خبر نه شي کولای. که خبر دیو کنه خامخا جرنالیست دی هغه یو چا سره وتړي، عکس العمل لازمن راځي. صحفي چې دی یا جرنالیست هغه ټارچر کیږي هم په مختلفو چینلز باندې، مشکلات هم ورته په علاقه کې جوړیږي، دا بال بچ ته هم خطر پیښې دي شي، دته هم ځاني خطر وي، نو د یو شمیر خطرو سره مخ شي.
د خیبر ضلع نصر الله پردی هم په 2010 کې په پېښور صدر کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی و. د قبایلي ضلعو د صحافیانو د تنظیم مشران وایي چې په تیرو لسو کالو کې په پخوانی فاټا کې خواوشا 16 صحافیان د خپلو ډیوټیو ترسره کولو په وخت وژل شوي، او په مختلفو پېښو کې ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي، او زیاتره صحافیانو خپلې سیمې پرېښي او نورو بندوبستي ضلعو ته کړي کړي. د صحافیانو قومي او نړیوال تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې په رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزونه دي، او صحافیان ګواښونو سره مخ دي، سنسرشپ هم روان دی، او په اظهار رای باندې بندیز دی. خو حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي، وایي دوی په صحافت بندیز نه دی لګولی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په اوو قبایلي ضلعو کې ضلعي پریس کلبونه جوړوي، او قبایلي صحافیانو ته به هم زر هغه ټول حقونه ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې صحافیانو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونې په آخري څو شېبو کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له اسرار عالم ومنو.
ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند د جو بایډن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. اتاویا کلن جو بایډن با تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي، څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت غرمه مهال به وشي، ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا به په 1325 کلونو کې لومړی وار وي چې تلونکی ولسمشر به د خپل ځای ناستي د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. همدن به 25 کلنه کاملا هیرس د امریکا د مرستالي ولسمشر په توګه د خپلې چوکۍ لوړه وکړي. په پلازمینا واشنگټن ډي سي کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په وزیرستان کې به لندن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په واړه کېډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. پر دې موقع نوموړي د کامیاب جوان په نومو د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چکونه هم تقسیم کړل. د بلوچستان صوبې له پنجګور سیمې څخه کراچۍ ته پر لار تلونکي د مسافرو یو بس په لسپېله سیمه کې د ټرافیکي پېښې ښکار شوه چې پکې 8 تنه مړه شوي او 2 نور ژوبل دي. د بلوچستان د لسبېلي ضلع د بېلي سب ډیویژن مرستیال کمشنر ریټایرډ عارف احمد نن مشال ډو وویل دغه پېښه تېره شپه هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکي کوچ بس ته د گرفتارۍ له امله د نمی په لیوي چیک پوسټ وختلی او بیا اوښتی. په پاکستان کې په تیر یو شوارس کې له کورونا وایرس 48 کسان مړه شوي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر وخته دغه وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 1202 کسان وهلي چې دا ډول په دې هېواد کې په کورونا وایرس دفتر کسانو ټول شمېر 15 لکه او نږدې 15 زره ته رسېدلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښی شي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، اسرار العالمومن او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.